السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده وروسته سټوډیو ته راځي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د 2023 کال د نومبر او دسمبر او دغه شان د 2023 کال په دریو لومړیو میاشتو کې به 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. دا چې د WFP نورې اندېښنې څه دي وړاندې یې راپور راځي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیره شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12:26 وشوه او مرکز یې د ځمکې له سطحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان د لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه. خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارده ډالره په کار دي. خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګه واچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي په افغانستان کې له هر دو کورنۍ څخه یوې د نشئی موادو د اعتیاد له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو راپور کې ویل افغانستان د نشئی موادو د اعتیاد له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ ده. یو د مخدره موادو د استعمال له امله یو شمېر ناروغۍ هم زیات شوې دي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې لږ تر لږه دوه پولیس ژوبل شوي دي. د دې برید چې پرون چهارشنبې د دیره اسماعیل خان په مدي سیمه کې وشو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د اکثرو بریدونو مسؤلیت TTP په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا د کرک سیمې په تخت نصرتي سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د PKK یا کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپلو 12 سرتیرو د وژل کېدو په جواب کې کړې دي. د ترکیه د دفاع وزیر یاشار ګولر په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پانه یا په خوانی ټوټر کې خپور کړی ویلي چې د ترکیه په وروستیو هوایي ازمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 950 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیستی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د امریکایي ځواکونو د روانې اونۍ د هوایي حملو هدف د امریکا پر تاسیساتو او کارکوونکو د ایران د نیابتي ډلو د بریدونو مخنیوی و. بایدن د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یو لیک کې چې خبرې پرون خپور شو لیکلي دا هوایي بریدونه د امریکا او د هغې د متحدانو خلاف د پرلپسې حملو د مخنیوي په نیت شوي دي. د همداراز لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د ګواښونو او حملو په جواب کې تر دې هم پراخ او مناسب اقدامات وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته یې زموږ همکاره ملالۍ بشیر پر مخ وړي. خو اوس راځو د پروګرام لنډې خبري برخې ته. د لنډې خبري برخې د سر راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې په پراتلونکو څو میاشتو کې 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی او تازه خپور شوی ویلي چې په دوی کې به 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل وي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. البته د خوړو د نه خوندیتوب په استراري مرحله کې به وي. تفصیل زموږ د همکار همایون هیواد پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د ډسمبر په 18مه یې خپور کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان لا هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې یې بشري وضعیت ترنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولاکنه دي ژمی د سي جمپر لرم خپل بچیان مې مندسي دي ولاکنه لرګي په کور کې وي نه ولاکه وړه په کور کې وي نه ولاکه وړې مې په کور کې وي کله د 80 روپیو کله د 100 روپیو دغه وړې واخلو یا د چایو سره ډوډۍ وخورو ولاکه مغه د پخلي دپاره مو په خدای قرآن کې چې شی درکره کړی لګېږي.
د افغانستان په جنوب کې یو ښوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي هم وایي د معاش د ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلي دي.
په اورو کې په ما باندې ژوند په خپله دغه حالت راغلی ده چې خپل بچیان او خپله مېرمن مې د خسر کړه لیدلی دي ځکه ما نسوی کولی شي هغوی ته ډوډۍ پیدا کړم.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د WFP په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنې دو وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوی کړي چې په دې هیواد کې ورستر بلې بېوزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په دغه راپور کې مو د خوړو نړیوال پروګرام د هغه اندېښنې په اړه جزئیات واورېدل چې وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې غذایي خوندیتوب نه لري له 15 میلیونو واوړي. په همدې حال کې مید ایئر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. یاد سازمان تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. سنا کاکړ او د موضوع جزئیات.
د میډیر په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سویډنی سازمان د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 20مه په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د 2 ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستې زیاتوالي او ملاتړ ته میړنۍ اړتیا ده. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنه او د زده کړو د بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوې دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوې وایي طالبان ښځې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بندیزونه پر ښځو ډېر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
د زده کړو بې برخې یوې نجلۍ ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټولې ښځې د زده کړو د دندو له هر څه نه لري کېږي، نو دا حتماً په ښځو باندې ډېر تاثیر لري.
د زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ سپوږمۍ غرنۍ وایي په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس 4.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې هېواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده، او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هېر نه کړي او په دغه هېواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هېواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله یې زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00420030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221250401. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک للارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ للارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلې سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوی ده. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم ملمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره، هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیزو چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې موږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقد شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بېرته ستاسو بل ځل بیا پرې وغږېږم، بیا بل دفعه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري، او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریه بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانان لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي، او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس تخ پرونه ده. زما لالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111، او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریه بارکزی لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لومړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې، او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاتله باندې یو ډېر ښه کال نه و. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاته سول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې پر شوز باندې لګولې دي د بیلډ په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنکړل. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شدو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندې کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې ترڅنګ حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو دپاره د اماراتو دپاره جوړ سوي وو چې دوی باید لاړ سي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو، په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثر محرم نه لري دې سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهېږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو دپاره او د نجونو دپاره لیلی چې همیشه دوی بهلته اوسېږي او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زه فکر کوم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارتایډ نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو دپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د اخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو، دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې ترڅنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمينه برابرولو دپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو دپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو دپاره ښځې هڅول کېږي. او متاسفانه دا یوازینۍ لاره ده چې ښځې د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربېره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دوی په خاطر باندې ونیول شول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیداره نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دی. حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره غوښتنلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوده د خوا څخه مخ ته وړل کېدل او د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دې ته احوال ورکړل چې چیا د خپل په کور کې کوم نارینه چې د خپل مؤسسات د غوي په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړی او درغه ورسته دی بیا کولای شي خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجینر ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او درېم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وړ خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري. یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی قدرت ته چې رسېدلی دی پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول و معیوب خلک موږ ته پاتې سوله، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي دا هم یو ستر
ش ډیر مننه اغلی بارکسی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. وعلیکم السلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکیل احترام مات ښاغلی شکریا بارکزی ته وړاندې کوم، تاسو د غادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران
الو کوزه سب مهرباني. بله ستاسو ژغ موږ تر ازي مهرباني وکي.
نو زه به درې خبرې په لنډ نن کې وکم چې خدای دې وکي سست خبرونه. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړي، نه د جمهوریت په وخت کې وشوست حقوق پر ورکړي افغانستان کے چې دې مختوړې جمهوریت او شعار او چپاغوران کې وایي چې جمهوریت ته ازادي ده، ایت ازادي سلطنت ورکوته. جمهوریت په وخت کې مشه تر فرولان دی و سم تر فرولان دی په تیر وخت کې تر فرولان دی. دا یو خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکوجا بارک دی خپل په خبرو کې ویل چې هر حکومت راغل دی یا شذې کې یا ماست ول خرشتان دا غره کمې ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړو په ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کې مرمر د افغانستان ملت تر په دریو دا نه چې وایي شوز ته حقوق نه دی ورکوي. زموږ د ملت خلکو ته یو تم حق او حقوق نه دی ورکوي. ټول تر فلاندې سوي دي هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. وایي چې نه لري نه وایي چې موږ حق نه موږ به تعلیم کیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه ملت ته نیما چې یو ظالم او پر دوی اشن دوی تکي دا زین سازی نه د سوی دوی د غرش دوی د یو دولت سره په سره کین کار وکي. دا دولت په سره کین پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي. د هغه په ځین دا کې چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مختنز او موږ ورځ په ورځ تاکي ترانی مختنز خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل ته چې شجمو د تعلیم ته پاتېږي دوی ځغ نه پورته کوي بل دغه سی نه پرته ګوري کا خپل د پیسو د پاره یو ځغ پورته کوي شته کنه یت څو کم ځغ نه پورته کوي خو په کور قرار ناشته څه که شو د تعلیم کیږي د تعلیم د څه دغه فکر نه کوي سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به اوسه دفتر کې لرو ولې چې نار به ګرده کار کوي نو د شکرې باره دې سه ډېر خوشحاله یم چې ماژر لرې
بلې ستاسو ږغ مات مات کېږي خو ستاسو هدف مې واخیستی او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهی او ستاسو نظر موږ واخیستی. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولای سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایاست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې. ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم از تلورم سنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری. خو دوی تصمیم نیولی دی چې که چیرې زمینه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي، مسلک ته بېسه تغییر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وګوري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي. د بیلګې په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یانجونې چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده ترسره کړی، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریانې لوستې دي، او یعنی ډیر ژور او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، ماش هم کله شته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی غواړي چې د هغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماتان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماتان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منفعت دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوه او بین المللي تجربه یې درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې ښځینه کارکوونکي درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نورو محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېر مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځم تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه براواخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې ملمنی آغلی سپیشلی زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. دما کشمیر خان زرملوال مینون در خیبر پختونخوا هریپور نه میاړي کنه ولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ؟
نه، زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چال چلند کوي. یعنی په کلونو کلونو خبره ده، یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځ ته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده، مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به شي بوکړه چې به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا تی به هغه خبره هم نه وه، او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کې هر وخت وو، نه یوازې دا چې دغه اوس دوه نیم کاله کېږي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنی غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات وو، کلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانده درانده کارونه به یې ترې کولو. او اوس یې هم پکې یو خبره دا ده، او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیدو د دې کرزي دور و ډېر لسکاله وکاله د اشرف غنی دور په هغه وخت هم ښځې هغه ورځ نه دلدل ځکه چاپې به وي مشکلات به و کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خدا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېر لپاره دې
مننه زورمل واسط چې بله بله ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسی ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره
مننه ملالۍ جانې حد اقل زغوارم صرف تو بیل گوان در جمهوریت وقت که توک در جنو در تعلیم به حق در پار چه مکتبون دروازه خلاصی جنجال و ستون دلوا مش هر کال دکتران، انجینیران، جورنالستان او کارپوهان به در افغانستان در پانتونون و چه فرقی دل در دیتر چنگ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم نارینه یعنی دونگا فقر و غربت را چه من سبا شده مخامخت یا وقت مخامخت نو دلی تر سنگ در فکر کومه چه بنسطیز کار که نوائی سوی نو نن افغان میروانی پدینا پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف در بنسطیز کار تخدایی چه یعنی ستونده پا طولهی که هر دوره که در حاکیت هوا زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بلکه مهم ورته ورکوله نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خند یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ږغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینو حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي درس وایي نجونې نشي کولای هلکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې اشاره ګان دا نشي کولای د هلکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوای شي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربیره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دغه ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی. خو بل خصوص د ښځو حقوق، یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ دې خپل ږغ پورته نه کړي که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس مې راځي په دې چې تاسو ویلی چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون دپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلی دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژه هغه پروژه دی چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې اوه کاله اته کاله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلی دی، او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګرده شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تنال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. زیده چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع لپاره چل لري. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي هغه هم دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمني ده چې د افغانستان د خاوري خواتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفه د خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونې نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره یاد کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي،
یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودلیږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویلي چې افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت په ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دوی وایي چې ولا هغه اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه رقم حق غواړي، نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو دپاره ټولنیز ویښتیا ته، ټولنیز حرکت ته، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
فرهنگی مشکل دا او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی مغه خلک هم دغه غواړي، نو باید هم دغه څه بندیزونه باید ووسی. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا ساختاری تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات ده په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي، هغه کېږي چې اقتصادي وي، هغه کېږي چې اثر رواني وي. رواني معنا دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنګ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنګ کې استو، نو بعضې دودونه پاتې کېږي، بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کولو دپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته خواد اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په ښځو باندې تحمیلېږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونی کی. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډیر عوامل ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. اته اقتصادي پرمختیا خپل یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر یو ته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسولیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغه کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې که قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي، سفیر صاحب بارګزای ډېر ورته ښه اشاره وکړه. زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپله افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او نه پوهېږم بشري حق ده، دا یو طرف ته پرېږدي. آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 20 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څنګه وته شو بل دي نه چې خزي فوټوونه کې رول ونه لري؟ ام دا وسته اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه درې ودرول شوې دي د طالبانو لخوا، او هم هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیزې د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیزې د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډیره مننه آغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د آغلی شکریا بارکزی او آغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د آغلی سپیشلی ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسو، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتنې هم پاتې سوې چې باید له آغلی بارکزی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو تاسو د میلمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان ښځو لپاره څه ډول و، د ښوونځیو د بندېدو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو فعالان یې بندې سوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی بیرته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړې سي. همداراز په یو این او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جنډر اپارتاید د غونډې ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کاره څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې تر څنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې ښځو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطي او دوی د خپلې خوښې و رشتو ته نسي تلای. همداراز د ښځو پر تاګ راتګ د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوې. اوریدونکو، د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.